ستړي مشه د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د مازیګر سلور بجې شوی تر 15 بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې درته مهم ریپورتونه دی راوړی مو دینو تاسو د ورېدو لپاره له مشال سره اوسې له خبر نورسته به ریپورتونه ووري. په دویمه نیمه کې سروې اونیزه خبرونه په تکراری توګه اورېدل شي. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال سره اوسې. په سر کې د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملک امیر سره.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام کړی د خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې پروستو بارانونو کې اوسل درې سلوي کسان مړ شوي دي. له دوکې تختول شوي د سکرو اوه کان کیندون کې آزاد شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د احتجاجي کیمپونو ور باندې د پولیسو د چاپو په اړه تر اوسه څه بیان نه دی ورکړی. تفصیل: د اپریل له 12 د پیل شو بارانونو په دریو پړاونو کې په مختلفو پیښو کې په ټول پاکستان کې 133 کسان مړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات یعنی 3 په خیبر پختونخوا کې مړ شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په بارانونو کې له 3.5 نه زیاتو کورونو ته هم تاوان رسیدلی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د کابو کولو لپاره ادارې یو شمېر منصوبې پیل کړې دي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویلې له قانونو تختول شوي او مزدورانه 3 ورځې پس پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران روان کال د مارچ په 23 بلوچ بیلتون پالې ډلې بیلې تختولي. د دوکې د کویلې قانونو مالکانو اتحادیې مشر سردار اکبر خان ناصر ویګا مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان بیل کو مشر ته خوشی کړل شوي دي. بلخوا بیلې تر اوسه دا نه دی ویلې چې دا کسان یې څنګه خوشی کړل. بیلې دا مزدوران وروسته له هغې تختولي چې د کویلې د قانونو مالکانو یادې ډلې ته د ټکس اور کولو انکار کړو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای روانونه په میرلي کې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ نښتي وروسته پوسټ د موسیقي سیمه 15 کسان د شک په بنیاد نیولو چې اتن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دی. د سیمه او انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن تایید کړه چې د اپریل په 10 تر نښتي وروسته 15 کسان د شک پر اساس نیول شوی چې اتن پکې مړ شو. نوموړي وضاحت ورنکړ چې هغه تن چې شمشیر نومېدو ولې او څنګه وژل شو خو زیاته کړه چې پاتې څلور کسان ښایي د مشرانو جرګې ته وسپارل شي. بلخوا پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د میرلی اوسیدونکو مجید بابر داوړ مشال ریډیو ته ویل د دوی ورځنی ژوند اغیزمن شوی دی.
فوج سو سرچ اپریشن سے گرا چاولیا دے 9-10 پولا چکی میں پیپر واہا پہاورز بندے پوتے شوا تو حکام نے داخل کی دے ولسی وا گڑی دا خاص خیال پشو وسطل سی زکا جب بے گناہ خالق کو کسٹڈی سو خستی جے ہے بو وجہ سر یو کا سو بات رو ہوئی واسہ دینا پو اپریشن سو لگے دا.
بلخوا انتظامی چارواکو ویل زده کوونکو ته به د امتحان ورکولو موقع ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او خلاف په احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د 30 کیلو غنمو بیا 3900 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزئی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې په دې بیا غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تور ویلي دی به د نورو صوبو پر ځای د خپلې صوبې له کروندګرو شاوخوا 6 لک ټنه غنم اخلي چې دارا ځایي کروندګرو ته ګټه ورسیږي. د خیبر پختونخوا سیاستوال مختار باچا د ناروغۍ له امله د زیارت په ورځ وفات شوی. نوموړی د نېشنل ګوند بلوچستان د مرکزي کونسل غړی او د دغه ګوند د خیبر پختونخوا صدر و. د نېشنل ګوند خیبر پختونخوا اطلاعاتو سیکرټري تیمور کمال د مې په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د مختار باچا جنازه به په خپل پلرني ټاټوبي بنیر کې کیږي. مختار باچا د فروری په 25 1944 کال کې په باچا کلی پیر بابا ضلع بنیر کې پیدا شوی و او لومړنی سکرې عمل تک د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو احتجاجونو ور باندې د پولیسو د چاپو پاړه لا هم سن دی ویل شوی. په ان حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزې د جګړې په سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپین په توګه وکاروي. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د 16 راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامی قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې ده چې په زوره هغه احتجاجي کمپونه لرې کړي. د دې په نتیجه کې نښتې شوې دي. خو په دې اړه ولسمشر بایدن وروستی بیان یو اونۍ مخکې ورکړو. نوموړي د یهودانو خلاف احتجاجونه غندلي او هغه څوکم چې د نوموړي په خبره نه پوهېږي د فلسطینیانو سره څه کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا ملیحا مرزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. رپورټونه را سره دي د اورېدو لپاره را سره پاتې شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اپریل میاشتې ورښتونو او سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اوس هغوی د موسمي بدلون د اغیز مخنیوي منصوبو باندې کار کوي. د چارواکو په وینا خیبر پښتونخوا صوبې د ملک د نورو صوبو پرتله زیات زیانونه لیدلي دي او خلکو ته به معاوضې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د تیرې میاشتې بارانونو او سیلابونو نږدې 150 کسان وژلي او د زرګونو نورو یې بیا کورونه نړولي دي. نو تفصیل د مشال لډیو خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې راکوي.
د اپریل د میاشتې په ورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې 136 کسان وژلې شوي چې پکې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په دریو لړو کې ټول 3 کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې 28 کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم 28 کسان وژلې شوي او سند صوبه کې بیا 4 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 14 کسان وژلې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرت ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل 11 نه تر 28 پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او 18 نور کسان بیا د اپریل د 28 نیټې نه تر 30 نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د 3500 زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې 18 تنان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پریوتی دی پچا باندې او صد آسمانی بجلی دی واجه دا چکم سوک په حق رسیدلی دی یا سوک زخمیان دی دا دی کمپنسیشن او دی کورونا چکم کمپنسیشن دی دا دی هم سروی روانا دا حضیلی انتظامیه پا مدد سرا نو دی تا با هم چکم دی معاوضه ورکڑ لکیگی. بل دی پی ڈی ایم ای چکم کانٹرول روم دی چه دی غی امرجنسی نمبر چه دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم ای د ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ وکي او خپل مسله خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی هغه ورسوي.
د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د آب و هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نه شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوي دي او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون د مقابلې لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو، د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلې کېدلو د مخنیولو او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي. بلا ډېر فریکوینسی به زیات وي، ډیزاسټر به زیاتېږي. حل د دې دا دی زیاد نہ زیاد پلانٹیشن اوشی گرین ورلڈ یعنی کہ مطلب دا سوچے پلانٹیشن دے سولرائزیشن تتلی دی رینیویبل انرجی داغی استعمال چکم دیا گا زیادہ اول دی چونکہ حالات دسی روان دی تو ورست ورست ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز چکم دیا گا ڈیر زیاد شیوی دی اور داغی سرا حرارت پیدا کی گی نو گلوبل وارمنگ چکم دے دا با نورم مخکیزی
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو ترمخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آب و هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو او د نړیوال بانک د راپور ترمخه یې د هیواد اقتصاد ته د 30 اربع ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان له دوکۍ سیمینا د روان کال په مارچ میاش کې یو شمیر کان کیندونکي تختول شو چې وروسته یې بلوسو یوې وسلوالې ډلې د برمته کولو ذمهواري قبوله کړې وه. بیلې په نوم دغې ډلې ویلي وو دا کار یې ځکه کړی چې د ډبرو سکرو د درنګونو له مالکانو یې د هغوی په وینا ټکس غوښتلی وو چې هغوی یې له ورکولو انکار کړی وو. اوس چې تختول شوي واړه کیندونکي خوشي کړل شوي دي. چارواکي وایي دا کسان پرته له تاوان یا قلنګ ورکولو خوشي کړل شوي دي. رپورٹ رکھے
د بلوچستان د دوکۍ څخه تښتول سوي د کوېلې و مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه سوي دي چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د 8 ورځو وروسته راستانه سوي مزدورانو ویلي دي چې دوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA تښتولي وو چا چې په سیمه کې د کوېلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کوېله د ټکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاسیفلا سره تړاو لرونکي یو مزدور قائم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټول شپې په داسې غرنۍ سیمه کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله یې هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي برابي سره ویل موږ سره هم نه ویل بس واري وار به دغه وکړه پښتو دوه کسان پکښې هغو به د کمزور پښتو ویله یا هغه دغه چې جوګانې ویلې دا جوګانې سره درولي ویلې بس واښه شانې پراچولي ولو بس په دغه کې وسېدلو بیا بل ځای له بیا کړه وکړه خه ورسره ول سامان راشن ماشن بسترې دا بیا بیا جوړې بیا بل ځای بیا بل جوګي عمرو دوی په ګاډه سره جوړه که بیا بیا شپې کولې ګولي مولي سره ولې بس انوال به کله فشار زاد بیا به بله پریشاني وه بیا به ورته وویلې بس بیا به ګولي ورکړله چې دا کمر وجې وړي بیا مو بل مسلمان په سترګو نه لیدلې بیا د هغو یوولس کسانو ماتې وه.
د نوموړي په خبره چې تښتونکو شمېره یوولس وه د چا لپاره چې به پر خرو د ناڅرګنده ځای څخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل. په دې اړه مو چې کله د دوکري د کوېلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه و مشالډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کوېله د ټکس غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بې له څه شرطه راخوش سوي دي.
د
دوکۍ د کوېلې و مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکۍ ته بیرته راستانه سو کله چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېده. په کوټه کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیش دا هڅه کړې ده چې د کوېلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسېږي.
غریب کارکنان وړي او د
هغه په ذریعہ د مالکانو سره خپلې چې د دې کمی خبرې دي هغه حل کول غواړي. دا یې مین وجه ده او موږ همیشه د دې څخه دا خواست کړی دي او دا دې مهرباني ده چې پخوا په دې کې مرګ او ژوبل راتله اوس دا نه ده. خلک ښه نه وي کورې ودان دا لویه خبره ده. موږ د دې مزمت نه کوو په دې چې موږ د دې په خپلو چارو موږ کار نه لرو، لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکر چې دی باید دا تر دې لاس واړول شي د دې سره بد ونه شي.
دا د ونې وړ ده چې د مارچ په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه د کویلې اووه مزدوران تښتول شوي وو چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي قبله کړې وه. په تښتول شوو کې څلور د کلاسف لا دوه د سواد د شانګلې او یو د دوکۍ اوسېدونکی دی. په دوکۍ کې د اپریل په اوویشتمه نیټه په رابلل شوې یوه جرګه کې ویل شوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د دوه سوه څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي، نو ځکه دوی و بلوچي وسله والې ډلې ته نور اضافي ټیکس نشي ادا کولی. که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي.
نن د اسامه بن لادن د وژل کېدو دیارلس کاله پوره شول. هغه د القاعدې مشر او بنسټګر او هغه ډله چې د امریکا لخوا ترهګره پیژندل شوې ده. نوموړی د 2011 کال له مئی په دویمه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي کمانډوز واکونو په برید کې ووژل شو. پاکستان له هغې بېسارې پېښې وروسته ځینې اقدامات وکړل. یو کمیشن جوړ کړ او د ډاکټر شکیل په نوم د پولیو د ادارې یو مشر گرفتار کړ چې لا هم په بند کې دی. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې آیا القاعده وسله واله ډله کمزورې شوی او کنه؟ د مشال لډیو خبریال شنواز ترکزی په ریپورت لري.
دا د مې دویم 2011 کالو په ایبټ آباد پاکستان کې د امریکایي پوځونو هلیکاپټرو آپریشن کړو او دغه تلته یو پټ او په عام آبادی کې موجود د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژل. دغه پیښه نه ډیر لس کاله پوره شو. د اسامه بن لادن د وژنې وړاندې هم او بیا وروسته هم په افغانستان کې موجود واکمن طالبانو هغلته ولې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو ډلو خپل عملیات کړي او جاری هم ساتلي. پاکستان کې د القاعده دغه مشر د وژنې وروسته په دغه شان پیښو کې تر دې چې زیاتوالی هم شو. د اسامه بن لادن د مرګ او وروسته په دغه موضوع د پاکستان نه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان ګڼ شمېر رپورټونه جوړ کړي.
دغه وژنې نه وروسته بیا چې کوم حالات مخې ته موږ وګورو، دوه قسمه سیزونه کو تاسو کتلي وي. یو خو چې د کوم پروپاګاندا وشوه چې یاره د هغه ته د رسېدو لپاره د پولیو دا خلک په دې کې مرسته کړې د امریکایي سره او د سی آی اے سره. د هغې نه پس تاسو وګورئ نو د پولیو واکسین چې کوم دي کوم کارکنان دي هغه خلک په نخښه شو، ډېر خلک پکې مړه شو، بلکې هغه سلسله خو تر اوسه پورې روانه ده. دویم که تاسو وګورئ فوري طور چې کوم رد عمل موږ وکړو نو هغه په شبقدر کې چې کوم د فرنټیر کانسټبلري کومه خېله وه په هغې باندې مریدو شو چې په هغې کې هم ډېر زیات خلک په نخښه شو او هغه پکې وژلي شو. دغې نه پس تنظیمونه چې کوم وو په ټي ټي پي کې هم یو تحریک طالبان چې په هغه وخت کې هم ډېرو ځایونو کې هغې دغه اعلانونه موږ چې دا بدل به موږ اخلو د دې پیخې. د 2011 نه پس دغه خلک په هغه طرف باندې لاړل او دلته کې د القاعدې هغه وجود په نوم باندې پاتې شو.
د بن لادن د وژنې یا امریکایي حکومت ته د ده د ځای د ښودلو په تور د هغه وخت د خیبر ایجنسۍ د صحت د محکمې یو مشر ډاکټر شکیل افریدي د مئی په درویشتمه معنی د بن لادن د مرګ نه شل ورځې پس ګرفتاره شو. په نوموړو تور دی چې د ده قانون او د صحت د محکمې د اجازه ته بغیر په ایبټ آباد کې د پولیو واکسین مهم چلولی او دا یې معلوموله چې ګنې په دغه ځای کې د القاعده مشر اسامه بن لادن درک ولګوي چې آیا دی په کوم کور کې پټ دی او یا شته هم او کنه. په 2012 کال کې د مئی په درویشتمه ډاکټر شکیل افریدی د هغه وخت اف سی آر د قانون د لاندې درې دېرش کاله د بند سزا شو او هغه په دې تور چې ګنې د غداری کړې وه او د غیر ملکیانو پټ پناه مرسته کړې وه. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې وې او کنه؟ حق نواز خان زیات کړه.
نو د منطقي مجموعي تور کمنګ وګورو لکه څنګه چې لال مسجد نه پس په پاکستانی طالبانو کې د ټي ټي پي په شکل کې یو ډله مخې ته راغله او ټولې لوی وړې ډلې چې کومې یا ډلګې چې وي هغه پکې راوځي شوې. دغه شانت کې د القاعده نه پس هم ترهګرې یا د وسلوال کوم هغه نور هم زیاته شو. نو اوس هم په دغه سرکل کې چې دی وته جهادي سرکل وي هغه کې د اسامه بن لادن هغه یادونه شوې یا دغه کوم طریقه باندې هغه کده افغان طالبان له خوا خوادی او کداغ شان په پاکستانی طالبانو کې هغه سيزونه شته بیا لاس کاله تیر شو حالات تهغه نه خراب شوی دی او خوشوي نه دی
د جون په اولنۍ 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایبټ آباد د دغه پیښې د پلټنو لپاره کمیشن مقرر کړو د دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وو بیا دغه کمیشن په 2013 کې د جنوري په اولنۍ هفته کې خپل تحقیقاتي رپورت وزیر اعظم ته ولیږه خو هغه رپورت لا هم نه دی عام شوی دغه رپورت ځینې برخې چې په بیلابیلو میډیا چینلونو کې راغلي وي د هغې تر مخې رپورټ کې د 300 نه زیاتو تنانو سره مرکې شوې وي او رپورٹ وہ سوا پانے دغه رپورٹ کې ځینې وړاندیزونه هم شامل وو قربان دي امر ونه شو او بل دا چې رپورٹ هم میډیا ته وړاندې نه شو دغه رپورٹ میډیا ته د نه وړاندې کولو وجوهات سکه دي شي حق نواز خان ویل
کمیشن کې داسې مسلې دي چې پاکستان کې خود اوسه پورې حمود الرحمن کمیشن دا بنگال والا هغه تر اوسه پورې مخې ته رانغی نو دلته دا مسلې وی او وجوهات هم دغه وی چې ولس پته نه لګي خلکو ته پته نه لګي چې دا څه شوی اوس
د حق نواز خان په خبره 2011 نو وروسته د سیمې حالات لا زیات خراب شوه لکه 2013 کال کې د دایش خراسان په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې مخ ته راغلی وه او د زیاته کړه چې دغه ډله کې د القاعده سخت دریزه خلک شامل شوه د خبره عملیات هم د القاعده نه سخت وو حق نواز خان دا هم وویل دلته دغه پیښه نه پس یوازې هم دغه ډله نه بلکې ځینې نورې ډلې هم چې د هغې مشران اول په تحریک طالبان پاکستان کې خپلې خپلې ډلې جوړې کړې وې شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
په همدې موضوع کې پاتې کیږو زموږ همکار داود خټک له شنن کې مشتاق یوسفزی سره مرکه کړې ده مشتاق یوسفزی وایي د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده ډله هغومره فعاله نه ده پاتې شوې نوموړی زیاتوي چې کېدای شي دا ډله په محدوده پیمانه اوس هم د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې فعاله وي راځئ د مرکه اورو
مشتاق صاحب نن دویم د مئی د القاعده د مشر اوسامه بن لادن د وژنې دیارلس کاله پوره شو تاسو سنگورے چې القاعده ډلا د اسامه بن لادن د مرګ ورستو اوس چرته ولاړه ده
ما په خپل باندې ډېر غټ نقصان ورته پېښ شوی ځکه چې هغه دوه مشران یو بن لادن او دغه پس سیرین ولکدي مشر بیا ډاکټر ایمنه زوهری کولا او دغه دوران کې هم بیا ډېر فعال نه و القاعده او بیا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت راغی نو زه خبره ده ټول افغان طالبان چې کوم نغې خلک په دې د پاکستان او افغانستان څخه موږ راځي لکه چې دغه ځای کې چې پاکستان کې څه تمو نو هغه ټول له افغانستان ته او بیا د ریج کوم مشر او ډاکټر ایمن زواهری نور هغه په افغانستان کې وځل شو ما خل دي اوس خو هغه څنګه کې ای پال نه دی خو څنګه په افغانستان کې په دې وخت کې زیات دلشتا چې کوم هر مفکر دې به کله کېده هم دا خو افغان طالبانو ای باندې موږ کنټرول کړی چې غیب په افغانستان کې یا د افغانستان د خور نه نور زینو کې عملیات شي کول
مشتاق صاحب تاسو فکر کوئ چې دا کیسه مډلی چې وی لکه د القاعده په سیر ډله نو دی یو حکومت یا یو د طالبانو په سیر باندې یو گروپ دی د خپل فعالیتونو نه ودروي شي کدی وته وې دی خو خپل فعالیتونه ډیر په خاموشه سره او په راز سره کوي
په دې تنظیمونو په میث کې ډیر زیات مضبوط اړیکې وي او دوی یو بل سره کومک سره هکې په ظاهر باندې هودي دا وي چې موږ دا غیر پالګل دي او دې ته بدل دي آسان ده کې موقع نشي ورکول چې دا د فور استعمال کې پاکستان کې او افغانستان کې او دنیا نور ملکونو کې دي خو چې دوی ریم سره په سخت وخت کې په کار راځي یو بل سره کومک کړی وي نو موږ دا خیال ده کې دوی پټ پټ باندې خپل کار وایي کې
مشتاق صاحب د بن لادن د مرګ نه پس القاعده ډلې تر اوسه پوری بیا کوم لویا داسې واقعا نه ده کړی د یو لسم د سپتمبر په سیر باندې نو آیا دا هم د دې د کمزوري علامات دي
د کې شک نشته چې ری د لغت نقصان شوی دی او دا ری چې کوم هدا په پرانو شو بل دا ری چې کوم مس دوه مهم مشران هغه وجلی شوی دی بل دین علاوه چې د تک کې دیو په کډاری سموږي پاکستان لاکو کې نو د دوی زیات چې کوم مشران او مهم کسانو د دوی چې بچیا تربیه ورکول نو هغه پټون هم لوګ وجلی شوی دی ما په خپل باندې اوس چې دینو د ښکار چې دایښ چې دینو هغه دوی ریپلیسوي دی دایش په دنیا کې زیات څنګه فعال دي
او په دې سیمه کې هم په دې سیمه کې هم زما خلې دایش حمله زیات شي مشتاق صاحب پاکستان ته براشو په پاکستان کې د بن لادن د وژنې نه پس دلته د وسلوالو فعالیتونو ته تاسو څنګه ګورئ چې هغه زیات شوی دي کم شوی دي
نو څنګه د القاعده جنډه په پاکستان کې نو چونکی مجبور شو افغانستان کې د طالبان حکومت لنګ شو افغان طالبان القاعده نور چې کوم غیر ملکی جنګي پاکستان درل په نه وخت دلته کې دایي همدرد زیاتو هغه له پناه ورکړه او د ری یا د بن لادن د وجل سره پاکستان ته اعلان شوی او دغه وجل چې پاکستان کې کوم جنگیالي دلی دي نو دغه بالکل پیټرن بدل دی. یو خدای چې پاکستان په خپل منډه ډلې پیدا کړې دي کشمیر کې بغیر جنگونه کول نو پاکستان په پابندي ولګول او لګول غي بغاوت وکړو نو افغانستان د پاکستان حکومت سره د باندې اصلاح راوغستله. نو د دې کې چې کوم دلی دي پاکستان کې دغه یو ډېر بالکل مختلف پیټرن دی دغه مختلف احداث دي.
او مشتاق صاحب د هغه وخت یعنی په پاکستان کې د هغه وخت وزیر اعظم چې کوم یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي په مشرۍ باندې حکومت دی د تحقیقاتو یو حکم هم ورکړیو د جون په میاشت کې غالبا هغه راپور بیا جوړ شوی جسټس جاوید اقبال د هغه مشرۍ کولا هغه راپور ښکاره شوی دی نه دی شوی که نه دی شوی ولې پاکستان هغه راپور څرګند نه
کړه؟ دا سر دا یو راپور نه دی پاکستان کې دا یو راپور د دې مخ ترانه غو نو مهم خبره چې پاکستان دوه ټوکر شو په 1971 کې هغه مجرمان کمیشن جوړ شو هغه راپور مخ ترانه غو به تاسو وایئ چې څومره واقعي شوی دی هغه کې د لیکت علی خان وجنه دا د نن جوړک وجنه دا بیا دا څومره نو دا غیر غلط واقعي شوی ته خبر کې کوم دلته کې پامې په سکول باندې حمله شو دا یې کمیشن جوړ شو چې په خبره یې کوټ جس یو جج چې ورای مې سري کوله دا شان د کې د تبا د واقع هم انکوایری شو دا غي باندې غټ مصرف شو ډېر حاجت پر غلی او ډېر پای کې میټینګ شو اوس په ورځ دا غي څنګه د نور رپورټونو کوم تحقیقات شوی دا غي رپورټونه مخ ته راغلي دا شان د هغې تبا د واقع د کمیشن چې کوم نوی رپورټ هم مخ ته راغلي
او وجه سي
کوم کوم ځای کې هول شوی دی ما په خپل مرګ دا چې اکثر دا اشاره وی چې پای کې د سٹیټ یعنی د ریاست یا د ریاست چې کوم ادارې دي دا غي نه کمی پکې وی دا غي چې کوم ځای ورته کې د لاین فورسمنت ایجنسی دا نه کمی پکې نو بیا څه ته مخته راځي دا وایي خو دا چې بلګه پای کې پولیټیشن یا سیاستمدار یا د څه خلک پکې نوال وی پولیس هم پکې نو بیا دا غي رپورت مخته راځي خو چې له هغه څه ډېر خطرناک وی ډېر حساس وی بیا رپورت مخته راځي.
خبریال او شنن کې مشتاق یوسفزی او چې د داوود خټک پوښتنه ځواب ولې په داسې حال کې چې حکومت له پرونه راځي سي د تیلو بای راټی ټیکړي د خیبر پښتونخوا خلک وایي کرایې له هغه سي لوړ دي. خلک وایي کله چې حکومت تیل ګران کړي د گاډو کرایې لوړ شي خو چې کله تیل ارزان شي کرایې نه کمیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې خبرې نوټس واخلي. شبیر جان په ریپورت لري.
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکي اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی. د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپے او 30 پیسې د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپے او 20 پیسې رقم کړی شوی دی. د خزانه وزارت لخوا په 3 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون لامل دی کړی دی. دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې د کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده. نو محمد عکیف چې په خبرته روزانه خپل روزګار لذي راځي وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي.
زما حکومت نه دا خواسته چې دوی د پریاډو کې وګرځي را دي شي ډېر روانه خپل نه نامي ورته
مردان ته روزانه تونکي او راتونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریانه سمدستي سیوا شي خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي. دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سینجه ګرځي نو باید هغه نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریانه موساری
چونکه زما ډیوټي مردان کې ده او زه روزانه سم مردان ته 120 روپے پلین کوچ والا لی 150 روپے موټر والا لی نو چونکه پېټرول کې کمی راغلی نو پېټرول نن سبا هو کتا سپته وی نو ترانسپورت زیاتر ګاډي چي نو هغه کې سین جی استعمالي پلین کوچ کې سین جی دا الټو موټر دی دام سین جی کنه دا سه کې ریډي بیری نو دام ټوله پسنجری پېټرول هم هغه چا ذاتی ګاډي وی یا مو بایک مایک وی دا کې پېټرول استعمالي.
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانې د ورسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو پړه ډرایوران څه درج لري. نومردان نوخار او پېښور ته سورلې وړونکې د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علي وای چې زیاتره ګاډي په سی ان جی چلیږي او سی ان جی نه درزانه شوي. د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډېر ګران شوي دي. د دوی کرایانې د نور خرچو او د سی ان جی د نرخ مطابق اخلي.
موږ د حکومت 15 روپے پېټرول ارزان کړی دي خو 100 روپے د سی ان جی ګران لګل او سینجی آواز دا سینجی نه دا سره موبایل هر یو هغه ایټم چې کم زموږ په استعمال کې راځي هغه ګران دي ضرورت نه دا خلا سینجی دې شل به ګران اګلا چې 250 روپے مرزانه کې نو بیا هم واره نه کوي چې چوکې د موږ دا نه کیږي چې لکه بیمون ته په معمولی خبره باندې بیمون ته دغه کوي نو زموږ هر یو هر هوا مدن ګران دي چې لکه کم زموږ ضرورت وي دا موږ ته ډیر ګران اګلا.
د حکومتي اعلامیه تر مخه دا وخت د پېټرول یو لیټر نرخ 283 روپے او 50 پیسې دي. دغه رنګ د یو لیټر ډیزل نرخ شوخه 200 او 280 روپیه دی ولې د سینجه یو کیلو نرخ شوخه 360 روپیه دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. سروې خبرونه به لرو خو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د اپریل 12 د پیل شوو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بېلابېلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 143 کسان مړه شوي دي. په دغو کې تر ټولو زیات ځاني زیان په خیبر پختونخوا صوبه کې خلکو ته اوړېدلی دی. دغلته 83 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلې له قانونو تښتول شوي و مزدوران 8 ورځې وروسته پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران سخت کال د مارچ په 23 بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی تختولی وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په میرالی کې د وسلوالو پوځ ترمنځ د نښتې وروسته پوځ د موسکی سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه له هم سند ویل شوی. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د څو ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کیمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامي قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې چې په زوره هغه احتجاجي کیمپونه لرې کړي. اوس هم سروې خپرونه چې قربانه یې ملیحه میرزاده ده او میلمانه پکې دا اونۍ مینا توتخیله ده.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه مه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه مې ومنه. ملیحا امیر زاده مو په سروې اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې له افغانستان نه مینا توتخیله میلمنه ده. مینا یوه شاعره ده او یو کتاب یې چاپ شوی دی. د هغې کتاب یوه شعري ټولګه ده چې سوله راغله څومره ښکلې زندگی به کوو نومېږي. مینا وایي کوشش کوي چې په شاعري کې د وطن مینا، کلتور او د پښتنو میرمنو د حقونو خبر وکړي. په خبرونه کې د میلمنې ادبي هلو ځلو او ژوند ته کتنه لرو. تاسو سروې خبرونه او ملیحا میرزاده هم د خبرونې کوربنه. ما سره له افغانستان نه میلمنه ده یوه شاعره ده، مینا توتخیله صاحب. نای سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه.
سلامونه لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د مشال رادیو او یوټیوب له سپو څخه ټول افغانانو فائدو ورونو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله داسې روغتیا جامع مو پته نیوي.
ډیره مننه او مونږ تاسو ته هرکلی وایو. په خبرونه کې ډیره خوشاله یم چې نن مونږ سره د افغانستان نه تاسو رابطه کیه. مونږ سره مړی کټینګ شوه دا او ریدونکو او کتونکو به هم ستاسو د شاعرانه خوندونه واخلي او سو فرمایشونه بم پکې کوو. ساسنا ستاسو جونتا مونږه د نیم ساته خبرونه چې دا غي کې کتنه لرو. ستاسو جونتا د به هلو زلته نو ډیره خوشاله يم. مینا توتخیله صاحب، تاسو د افغانستان سره تعلق ساتي په سر کې بلک شانتي بنیادی معلومات ستاسو نو واخلم. د افغانستان د کمی سیمې سره ستاسو تعلق ته نن سبا چرته پاتې
مننه ډیره. خپل د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د کوسین کلی څخه یم او اوس په کابل کې ژوند کوم.
نو امینه جان، دا راته وایي چې شاعري سره ستاسو علاقه د کله نه پیدا شوه؟
شاعري سره مې علاقه له ماشومتوب او له ماشومتوب په شعرونو خوند راکو او ډیره مینه مې له ماشومتوب ورسره لرله. هماغه اوس کرارې کرارې مې شعرونو ته مخه کړله. نو اوس هغه د سمات ګډ شعرونه لیکو. نو
دا خو تاسو وایې چې مات ګډ دی. انشاءالله اورېدونکي او کتونکي به هم قضاوت وکړي او مات ګډ نه دي. نو موږ اصل لږ ډېرون لوستل ښایسته شعرونه دي. خیر تپوسونه به کومه چې تاسو وایې چې ماشوموالي نه ستاسو علاقه وه. دا راته وایې چې آیا ستاسو علاقه په کورنۍ کې داسې ادبي هلې ځلې وې که نه؟ بس تاسو خپل شوق و؟
خپل شوق یو مهم خو په کورنۍ کې نیک مرغه کوی ایم ایم خپل پلار هم خوشایر ده پښتو ادب تا کار کوي او دا سه کوم ممانعت نه وراته مې کورنۍ کې ما هو شاعرانه وام خپل ذوق لر نو خو هغه د شاعری مې شروع کړه
مطلب چې تاسو پوره ملاتړ تاسو ته حاصل و خدای راته امینه جان په افغانستان کې د نورو انجونو د میرمنو خبره وکړو دا راته وایي چې خو په خلاص مټ خپل شاعری کولې شی او کنه لکه اولنی رد عمل د کورنۍ د طرف نه سي چې کله دی خپل شعرونه او خای کسو کې استعداد لري
پدې اکړه باز د څه وی ایم چې قرآنی فرق کوي ذهنونه فرق کوي باز داسې قرآنی دي چې هغه غواړي خپل لوران دې ته وحاسي خپل ژبه ته خپل هغه خپل هوا ته کارو کې دی لمل لارې او ځینې قرآنی بیا متاسفانه بد بد مرغه داسې قرآنی هم ستاسې هغه ته بیا خو نه ورکوي چې لوري اشیر ولي کې یا هغه کومه ټولګه چا کې هغه هم تعلیم وکړي په
امینه جانې دا خبرونه دا وخت اوریدونکي هم اوري کتونکي ګوري یو څو سلامونه لیګلې دي زمونږ کتونکو په فیسبوک باندې وصال خوسته د امان وزیر د دوی سلام کوي انعام الله همت زوی دویم سلام کوي ګلستان صادق د مقبل پکتیا پټان ولسوالینه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي یو دی پښتنه کوي چې تاسو استادان څوک دي په شعر او شاعری کې کوم قسمه شاعری تاسو په فکر سخت ده او اول شعر مو کم وو
سلامونه ته د ټولو ورونو وعلیکم سلام وای امال کومنتونه مو مننه او په شاعری کې کوم استادان دا اول نه کویم د خوانزي استادان کله چې ما په لومړي سر کې شاعری شروع کړه خوانزي استادان ته ما خپل شاعر ورو خوډله سمات هغه کومې لارښوونې چې هغوی وکړې بیا همداسې کله چې ما لوړې زده کړې وکړې په پوهنتون کې مې استادان او په لوړه کې مې خپل په کور کې مې پلار داسې کړه زه خپل
اولنی شعر تاسو ذکر کوه او بیا نور ته پوښتنه هم درنه کوو
اولنی شعر چې ما کوم لیکلی و هغه مې د ښوونکي د ورځ نږدې و نو ما په ښوونځي کې یو شعر لیکلی و چې پر ما ګران ښوونکي ادا یې هغه اخر جای و هغه مطلب مخته یې په ختمېدله او نور خو مې ولا کده چې راته یاد وي
مطلب چې شعرونه هم ډېر دي
لومړي شعرونه مې ډېر ماته وګړو ځینې مې اصلاح کړه ځینې مې چا خبر بېخي له منځه وي وړه نوې شاعري داسې راغله مله پوه شوم هسې کوم غلطیانې دي چې موږ یې باید اصلاح کړو
ستاسو بیا لکه شاعري تاسو کتنه لري چې تاسو خپل والد صاحب ته ښایې پلارجان ته هم ښایې که نو که نه داسې نور ما استادان دي تاسو یې د پوهنتون استادان دي که نه ستاسو
و ما سره د پوهنتون استادان دي هغه پوهندان دي ټولو ما خپله شاعري په هغوی کتلې ده همداسې ډېر دلته مې شاعرانو ته هم ورښوولې ده هغه نر کله ما دا ټولګه خپله د شعرونو چاپوله هغه مې هم لومړی په ټولو استادانو وکتله په شاعرانو باندې مې وکتله هغه نه وروسته ما خپل کتاب چاپ کړ
ښه ډېره ښه خبره مطلب چې اصلاح شوې دي نو تاسو د تعلیم په اړه راته وایئ چې کابل پوهنتون نه تاسو سبق ویلې دي
هو ښوونځی مې هم په کابل کې ویلی او پوهنتون مې هم په کابل کې خلاص کړی پښتو ادبیاتو کې
ډېر ښه نو فرمایش تر نه وکړو لږ یو څو شعرونه که تاسو موږ ته زمزمه کې
مننه ولې نه پښتنو ته مې یو شعر لیکلی ده درته وبی وایم
ضرور
نور راویښ شئ را بیدار شئ پښتنو درست روان د ننګ په لار شئ پښتنو ټوپک کېږدی قلم ګوتو تکړی پورته ټول د علم طلبګار شئ پښتنو یو لښکر شئ سوکالي ته ملا کړئ کلکه د غماز د سترګو خار شئ پښتنو او لاس تر زنې ناسته مه کړئ که نه ټول به ناپوهۍ کې را ایسار شئ پښتنو د میړانې سیال مو نشته په نړۍ کې خپل تاریخ نه خبردار شئ پښتنو او اتفاق به مو یو ځای کړي او یو موټی په نفاق پتار پتار شئ پښتنو او د غفلت خوبونه پرېږدئ تورو شپو ته سر راپورته کړئ هوښیار شئ پښتنو مینه تل درته دعا کړي هر ډګر کې په امان د کردګار شئ پښتنو
ډېر ښایسته شعرونه نو مینا جان دا راته وایي چې ساسو شاعری چې تاسو کوي اول خدا وایي سو کال شوی دی تاسو قلم راخسته دی خپل احساسات چې دی هغه تاسو په خپل شاعری کې ښکار کوي بیا ساسو په شاعری کې د څه ترجمانی کیږي څه ښکارندوی کوي
د شاعری خو مې د مکتب د نه هم یا د لسم صرف نه مې را شروع کړی ده نو ډېر کورونه اوسو چې زه شعر لیکم او په شعرونو کې زه هر موضوع نه متاثره سم یم په هغه ما شاعري کړې ده یعنی شاعري مې یو اړخي ځنه د سپیغه کې یو موضوع باندې مخپله شاعري راټوله کړې ده کله خاصو په حق ده کله ټولنیز ژوندون په حق دي د هیواد په حق ده نو شعرونه مې رنگارنګ موضوع غانې لري په هر موضوع باندې ما شاعری کړی دا.
او د شاعر د پاره دا ضروری چې هغه حساس وي.
بس شاعرانو پورې فرق دا که حساس وي خو ښه خبره وي،
خو مطلب دوی زیات هغه محسوسې سیز کنه. داسې ډېر ما اورېدلي دي چې دوی وي شاعران ډېر حساس وي. تاسو داسې نازک مزاج لرې، حساس یې او کنه؟ صحیح. او د شعرونه چې راځي نو د دې صدقې دا الهام راځي څه خاص وخی؟ تاسو هیا په تنهایی کې ښه شاعري کوي او کنه چې کوم ځای کې هم شعر راشي نو بیا ځان سره تاسو لیکي؟
دا شعر خو لکه څنګه چې دا ټولو ته واضح خبره ده چې شعر یو الهام ده، نو کله داسې چې هغه ته باید تاسو قلم او کاغذ نه وسته دا اوس په څه کې ولیکي.
نو بیا تاسو قلم او کاغذ نه ساتئ هر وخت؟
خو ځینې وختونه خو نوي کنه، مجبور اس په موبایل کې بیا یاداشت درته.
اوس مې درته وی چې نن سبا او ټیکنالوژي دور دی نو خلک کولی شي چې په موبایل کې بولی کی کنه، تاسو بیا استفاده کوئ دا نه؟ نو ښه خبره ده. صحیح صحیح. تاسو سره نورې خبرې جاری ساتو اوریدونکو، او د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو سروې خبرونه ده. د افغانستان نه مونږ سره میلمنه ده مینا تو تخیله صاحب، هغوی سره خبرې کوو. مونږ ته په فیسبوک باندې پیغامونه را روان دي. عبدالحکیم عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه سلامونه وړاندې کوي. زرولی خان دی، طیب خان دی، جمشید دی، او فیروز کاکړ دی، کاهر امیری، او دوی وی چې د لغمان کې دوی اوسی کې ال تخبرونه اوري. نو مننه ډیره زیاته. کو تاسو څه پوښتنه لرئ نو مونږ ته د کامنټ په برخه کې لیکل شئ، او کنی نو تاسو ټلیفونونه پورته کړئ، مونږ ته زنګ وهلی شئ. کو د مینا تو ته خیل صاحب نه څه پوښتنه لرئ نو هغه تاسو کولی شئ. نو مینا جانې دا راته وای چې د خپل کتاب په اړه راته وای، سوله راغله څومره ښکلې زندگی وکړو، دا کتاب تاسو کله چاپ کو او څومره آسان ستاسو لپاره وکړه؟
د دغه کتاب په حق لکه زه تاسو ته وایم آسانه خبر خو نه وه راته، ځکه چې ما ویلې چې ډېرې کمۍ ډېرې داسې شعرونه به کې چې هغه ماته د چاپولو لپاره نه و. خو کله مې چې استادانو ته وروف هغوی دا ډاډ راکړه ته کولی شي دا کتاب په ډاډه زړه چاپ کړي. په دا اوس وخت کې دا د امارت د راتلو سره ما خپل کتاب چاپ کړی ده، او د شهباز خپرندویه ټولنې له لارې په زر ټوکې کې چاپ شو. نو تر اوسه خو ښه ده، کوم چا داسې شکایت ترې نه ده کړی. بیا هم زه د خپل اورېدونکو نه د خپلو د شعر د مینهوالو څخه دا تمه لرم چې د ما غلطیانې هغه کوم شیان چې په ما په شاعري کې کم وي که په ډاډه زړه ماته ووایي.
صحیح. تاسو مطلب زړه خلاص ساتلی دی، تاسو وایه که څه لږ ډېر کمی بیشي نو هغه به پوره شي. خو دا راته وایه مینا جانې چې معیاري شعرونه څنګه څه ته وایي، او معیاري شاعري څنګه کېدی شي؟
معیاري شاعري خو کله چې موږ د خپل شعر ته کنه لکه موږ څنګه یو شعر الهام دی، همداسې دې الهام سره سره موږ خپل شعر ته باید څه ناڅه زده کړې هم وکړو چې وغواړو کې موږ شاعري معیاري سي. کله چې موږ زده کړې وکړو کولی شو خپله کلیوالي شاعري سي کومه ده هغو ته لا رنګ ورکړو، لا خوند ورکړو. نو معیاري شاعري هغه ده چې هغه په وزن، په قافیه، هغه په اصولو برابره شاعري وي.
صحیح. او د یو اوریدونکي او کتونکي یو پیغام چې پرېښو، دوی وی چې کومه قسمه شاعري زیاته سخته ده؟
سخته شاعري خو دا نظمونه ما لپاره نظمونه سخته دي، ځکه خپله غزل خوند راکوي. تر اوسه مې کوم نظم لیکلی هم نه ده.
وجه څه ده؟ زړه م نه کیږي کنه؟
زړه مې کله واري خو کیږي، کوشش مې کړی خو نه کیږي. نو
طبیعت دی لکه طبیعت چې څنګه یې هغې مطابق تاسو وایئ چې شاعري کوئ. دا راته وایه مینا جانې، په افغانستان کې تاسو اوس پاتې کیږئ کابل کې، نو هلته به خامخا ادبي بهیرونه کیږي، ادبي غونډې به کیږي. نو د ښځو لپاره، میرمنو لپاره، جینکو لپاره آسانه ده چې هغوی په دغو ادبي غونډو کې ګډون وکړي او که څنګه؟
مخکې له عمارت راتلو څخه خود به دلته ادبي غونډې کېدلې، مشاعرې به جوړې کېدې، هلته به ښځو له یو بل سره خپل شعرونه، خپلې لیکنې، خپلې لاسته راوړنې به له یو بل سره شریکولې، او هلته مخکې آسانه وه. خو اوس د عمارت له راتلو څخه موږ داسې د ما نه نه زه خپله نه یم خبره سوې چېرته داسې مشاعره جوړه سوې وي چې هلته ښځې په کې ونډه اخیستې وي، او یا داسې ادبي بهیر جوړ سوې چې هغه د ښځې ورغلې وي. نو په دې هیله چې جوړ شي او د ښځو لپاره دا اسانتیاوې منځته راشي.
صحیح. او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو واکمنې ته وروسته تاسو وایئ چې داسې څه ادبي غونډې نه دي شوې چې تاسو پکې برخه اخیستې، نو څنګه ګڼئ لکه دا حالات تاسو باندې
ستاسو په مزاج باندې څه فرق پرې باسي او کنه تاسو دوام ورکړې د خپل لیکلو ته؟
او دا خو حقیقت سات من په هر چا باندې دومره تاثیر لري د حکومتونو یا د نظامونو تغییر، خو لما هغه خپل شاعري ته دوام ورکړی دی نو توکل په خدای فاطمن دومره تاثیر لري نو.
او د شاعري کې تاسو د ښځو د حقونو خبره کوئ؟
بالکل، موږ ښځې چې د ښځو حقوق نه غواړو نو د نورو به څه ګیله وکړو.
صحیح صحیح. خو بیا د طالبان حکومت چارواکي څوک دلته نشته چې دا خبره وکړي؟ بیا هغوی البته وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکو او دا د هغوی دریځ دی. نو مینه تو تخیله صاحب دا راته وایي چې نورې خویندې چې ستاسو په شانتې استعدادونه لري غواړي چې شاعري وکړي، څنګه مخې ته راتلی شي په دغو حالاتو کې؟ ته به ستاسو څه مشوره وي؟
نو د شاعري سره به د ما له نظره امارات کومه ستونزه ونه لري. سمه ده، خویندې باید خپل قلم راپورته کړي، هغه څه چې په دوی په زړه کې دي، هغه څه چې دوی په ذهن کې دي، هغه باید ولیکي، خپله هڅه وکړي او توکل په خدای، نو نور به وسي. او د امارات نه موږ دا غوښتنه ده چې کله چې یوه ښځه یا یوه جلکۍ خپلې پښتو ژبې ته کار کوي نو هغوی باید ملاتړ وکړي. همدغه ژبه ده، همدغه پښتو ده، زموږ همدغه د هېوادونو ژبه او ادب ده چې یو هېواد پرې بډای کېږي.
او مینه جانې، داسې تاسو خو ماشاءالله اوس کتاب هم لیکلې دی او ښایسته شاعري کوئ، داسې خویندې چې هغوی په سر کې راهنمایۍ ته ضرورت لري، هدایت ته ضرورت لري او ستاسو اصلاح ته ضرورت لري، نو د هغو خویندو مرسته کول ستاسو څنګه ګڼایا؟ داسې څه لاره شته چې تاسو سره تماس ونیسي او تاسو ورته زړه خلاص کړی دی او که څنګه؟
په لومړي سر کې خو به زه دومره تکړه نه یم چې بابا چاته لارو راخایم. خو خیره، هر ایس انسان پوره نه دی، هر انسان نیمګړی دی. په لومړي سر کې باید موږ خپلې غلطیانې هغه کوم مثل رو باید نورو سره مشوره وکړو، شریک یې کړو. زه خو خپله د هر چا نه مې مشوره غوښتې ده، که هغه استاد ده، که هغه شاعر ده، ما مشوره ترې غوښتې ده او د هغه نه وروسته زه مخته تللی یم. او که د ما مشوره به نو ګمان نه کوم چې چاته داسې مشوره ورکړم چې هغوی په ګټه وي. خو بیا که چیرې څوک ضرورت ولري د چا خبره نو زه په خلاص تندي ورته حاضر یم.
ډېره ښه خبره ده. تاسو وایئ چې که څوک داسې ضرورت لري راهنمایۍ ته نو تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو سره تماس ونیسي. د یو بل غزل فرمایش په درنو کو، ستاسو زړه ته چې کوم شعرونه ډېر زیات نږدې نو مهرباني وکړئ کو شریکول یې غواړئ.
مننه. ولې نه، یو غزل ده. خیال کې د اوخ پستر کاروان زنګوم.
ډېر ښه.
خیال کې د اوخ پستر کاروان زنګوم، په زړه کې غم د خپل جانان زنګوم. زبا د خار په یاری سپوي شما ساده کوچه یما او خان زنګوم.
ډېر ښه.
وانه ته ګورم سنگار کوما، پستوري مخ لنډي زلفان زنګوم. او بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به د کلي ټول زلمیان زنګوم. او دا چې مې سترګې د لوخ په ډکې، مینه کې زړه ستړی ستومان زنګوم. او سړو مې سوکو کې ګلان سپړلي، په نری پوز زیړ پیزوان زنګوم. او مینه نور بس کړه د خپل حسن تعریف، بیا به خیالو کې ستا چشمان زنګوم.
ډیر ډیر ښه. مطلب دې کې تاسو خپل احساسات او جذبات ښکاره کړی دي، د وطن مینا او کلتور او بیا د وطن ښایست هغه ستاسو زړه کې هم موجود دي. نو بیا تاسو څنګه هغه احساسات ښکاره کوي؟
د وطن مینا خو د هر چا په زړه کې دي. هر هغه څوک چې په وطن کې ژوند کړی، حتی پیدا شوي د هغو ټولو په زړه کې ده. نو د وطن مینا چې کله موږ په زړه کې راشي، بس دغه شاعري ده، نو شاعري ورته کوو.
صحیح. تاسو وایئ چې د وطن مینه او هر څه چې څنګه ما ستاسو تعارف کې مو ویلې چې تاسو خپل احساسات چې دي په شاعري کې ښکاره کوئ. دا راته وایي مینه تو تخیله صاحبه چې ستاسو د افغان انجونو په اړه څومره هیلې دي، تاسو هیله مند یې چې د هغوی راتلونکی به ښه وي؟
د افغان انجونو په ټوله کې پښتنې مېرمنې یا د افغانانو ښځې هغوی راتلونکی انشاءالله ښه وي، خدای مهربانه ده، توکل په خدای. نو که دوی خپله لږ همت وکړي، همداسې لږ زموږ ملاتړ هغه حکومتونه وکړي، انشاءالله د افغان میرمنې ډېر زیار کښې میرمنې دي، هغوی به په نړۍ کې سیال ون.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ډېر ښه. نو مینه جانې، دا راته ویلې شې داسې کوم غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ وې، او تاسو هغه چیلنجونه چې دي له منځه وړي دي، او دای باوجود تاسو خپل کار کړی دی، او بیا د استاسو د زده کړې پر اساس نورې جینکۍ چې دي هغه زده کړه کولی شي، نو څه داسې چیلنجونه دي او تاسو یې د حل لاره څنګه موندلې وه؟
ما ته خو داسې د نیک مرغه داسې کوم چیلنج نه و چې زه د شاعري زما د شاعري مخه ونیسي، ځکه زه په کورنۍ کښې مې ماشاءالله ټول د علم او د زده کړو لارویان دي، هغوی د علم مخه نه نیسي، نو ښه وه، ما ته کوم داسې ممانعت نه و.
صحیح، صحیح. او کلم نثر ته پام کړی دی؟
کلمې سه شعرونه دا اوس وخت کښې ډېر لیکلي دي، نو د تې په شعرونو باندې نثر ته مې اوس مخه کړې ده. یو مې ناول لیکلی دی د ولور په نامه، او بل مې لنډې کیسې مې هم ځینې لیکلې دي، او مخکې به دلته په اخبارونو کښې په ورځپاڼو کښې به چاپېدلې. همداسې اوس مې یو ولور په نامه یو دانه ناول لیکلی دی، یو بل ناول مې لیکلی دی، یا نیم مې لیکلی دی، کار مې په شروع کړی دی، هغه د په بدو کښې د ښځو د ورکړې په هکله ده. نو اوس نثر او نظم ته دواړو ته کار کوم.
صحیح، مننه. نو مطلب چې ستاسو چې کوم لنډې کیسې دي چاپ شوې دي او که نه؟
لنډې کیسې مې مخکې په ورځپاڼو کښې چاپېدلې، اوس نه دي چاپ شوې. غواړم چې یو کتاب یې کړم، همدې لنډو کیسو هم یو دوه کتابه ناول دي را سره، نو انشاءالله چاپ یې کړم په راتلونکي کښې.
خب، مطلب پلان لرې چې تاسو چاپ کړئ؟ دا راته وایي کتاب چاپول لکه اسان کار دی او که نه؟ بیا تاسو ته دا کار اسان و کتابونه خپل کتاب چاپول، د دې لپاره لار موندل؟ تاسو څه راهنمایي کولی شئ د پښتنو خویندو چې هغوی هم غواړي خپل کتاب چاپ کړي؟
کتاب چاپول خو د ما لپاره سخته کار و، ګران کار و، ځکه سې کتاب سے کله چاپ سی نو ډیرو خلکو نیوکه، ډیر خ د ډیرو خلکو له نظرونو سره به مخامخ کیږي، نو بیا د نورو خویندو لپاره زما دغه وړاندیز ده چې هغوی د خپل شعرونه راټول کړي، هغوی د همت وکړي، همداسې له ادبي بهیرونو څخه، همداسې د مطبوع څخه مې هم د تاسو د لارې څخه دا وړاندیز ده چې هغوی هم د شاعرانو سره یا د خویندو سره څنګ په څنګ ودرېږي، د هغوی ټولګې په وړین تندي باندې ورته چاپ کړي.
صحیح. او مینه جانې، دا راته ووایه چې یو شاعر چې دی، زه هغه خو خپل یو ذوق لري، یو خپل یو څه لري، یو استعداد لري، هغوی په شاعري کې ښکاره کوي، نو یوازې شاعري چې ده نو د کورنۍ د پالنې لپاره کافي که نه؟ اقتصادي طور باندې زه تپوس کول غواړم چې څنګه کولی شي، بیا ښځې خو یوازې په دې اکتفا نه شي کولی، نو نور هنرونه څنګه تاسو ګورئ، ضروري دي او که نه؟
بلکل بلکل ضروری دی، نور هنرونه یا نور کارونه سې مېرمنې باید وکړي. په افغانستان کښې خو ما خپله دومره کاله شاعري کړې ده، د اقتصادي ملاتړ مې نه چا کړی ده، نه مې تر اوسه د چا لیدلی ده، او چې د ما سره نه وي سوی، نو معلومداره خبره ده چې په افغانستان کښې شاعرانو ته کومه اقتصادي ګټه نه لري، د هغوی شعرونه نه سې کولی هغوی په خپلو شعرونو باندې خپل ځوان تېر کړي.
لکه اوس تاسو یو کتاب چاپ کړی دی که نه، دا تاسو ته څه ګټه ورسېده او که نه؟
د اقتصادي برخې له طرفه ما ته بېخي ګټه نه ده رسېدلې، ما خپل کتاب په خپله چاپ کړو او نور نه ده رسېدلې.
صحیح. تاسو وایه چې اقتصادي څه ګټه تاسو ته نه ده رسېدلې، څه داسې زړه کښې یو خواهش دی چې تاسو وکړی په ژوند کښې د شاعري نه علاوه که نه، چې تاسو یو مقصد ځان ته ټاکلی، یو هدف ټاکلی؟
د شاعري نه علاوه زه خپله په زړه کښې مې دا ارمان دی چې دا خپلې زده کړې ته نوره هم ادامه ورکړم، همداسې زه دا کوم کتابونه چې دي را سره دغه چاپ کړم، او د پښتو ادب ته څه ناڅه داسې یو شی موږ پرېږدو چې خپل ادب کښې مو هغه نوم پروت وي.
صحیح. نن سبا چې تاسو ګورئ غیر شافیره حالات ته، نو پښتو ادب لچ څومره کار کیږي، یعنی نه تاسو مطمئن یو کنا؟
نو اوس خو خره نو گزاره کوي، د ښځو طرف ته اوس ډېر ښه سوي، ډېر موږ تکړه تکړه شاعران لرو پښتو ادب ته، نو توکل په خدای.
نو د ښځو ونډه په کې تاسو کافی ګڼئ کنه؟ د دې نه زیاته کیدی شي؟
نه کافی خو نه ده، په هیڅ وجه کافی نه ده. ښځې باید پښتو ادب ته ډېر کار وکړي، او موږ باید په پښتو کې ډېرې لیکوالانې او شاعرانې ولرو.
نو وجه څه د دوی زړه نازړی کنه، یریږي داسې فشارونه د کورنۍ لخوا؟
له بعضې مرغه ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی باندې د کور له طرفه یا د کورنۍ له طرفه بندیزونه لګېدلي وي، هغوی نه شي کولی چې قلم غوټو کې پورته کړي او څه ناڅه د پښتو ادب لپاره یا د خپل زړه باراس په ښکاره ټوکو کې اظهار کړي.
صحیح صحیح. بس په خبرونه کې ډېر کم وخت پاتې دی مینا جانې، ستاسو به زمونږ د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام یو، په اخره کې به یو دوه نور ښایسته شعرونه هم تاسو نه واورو.
مننه تاسو څخه، او په اخره کې ټولو اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې خپل ژبې ته په هر ځای کې چې خپل ژبې ته، خپل کلتور ته، خپل فرهنګ ته کار وکړئ، هغه که کم هم وي.
صحیح صحیح. تاسو وایئ چې کار په کار دی ادب لپاره، فرهنګ لپاره، د پښتو لپاره. نو ډېره مننه مینا جانې، او یو دوه شعرونه به واورو او بیا خبرونه به وتړو.
مننه کوم تاسو څخه هم. شعر به یو د ښځو په حق درته وایم. دا نوی شعر مې لیکلی دا، وایي: بې له زده کړو ښځه څه ده، بې له زده کړو ښځه څه ده، په مثال د یو ړانده ده، او شپه او ورځ پکې زوریږي، ستړي تل له ژوندانه ده،
ډېر ښه،
نا امید او ناهیلې له هر څه یې زړه سپېره ده، او په توپیر یې پوهه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده، له کتابه ده محرومه ناسته سر په زنګانه ده،
ډېر ښه،
د خپل حق غوښتنه نه کړي په هر ځای کې چوپه خوله ده، له قرآنه ناخبره د ژوند چارو ته بې زړه ده، ژوند یې ټول بې مینې تېر کړ، ما او تا ته په کاته ده،
تېر ښه.
او مننه،
ډېره مننه، ډېر ښایسته شعرونه. او بس په خپرونه کې ډېر لږ وخت پاتې دی، ستاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابي واړو. کور مو ودان. مننه د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې پروګرام چې پکې مو د افغانستان نه مینا توتخیل صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز مې اورې کنا، راکړه آواز وطن، آواز مې اورې کنا، راکړه آواز وطن، یت پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا، راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا، راکړه آواز وطن.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ډیری ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی، او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست ته وکول
یو، او رے کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ر لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
سیاسی میڈیا هم دمر آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ټول مال خلک بین سی پور تا کړي کلاشن کو غناډه تا چولې دغه خلکو منظر نی ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.